السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. نن د محصل نړیوال ورځ ده. په دې خبرونه کې هم په افغانستان کې د محصل د اړوند مسایلو باندې خبرې کیږي. محصلان د کوم ستونزو سره مخامخ دي تاسو کولی شئ چې د خبرونه واوري او نظر هم پکې ورکړئ. خبرونه ته ورسته زنګ راووهي کوربه زموږ همکار نوریاس نوری دی. خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. طالبانو د امریکا کانګرس ته یو سرخلاصي لیک لیږلی دی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندلی چې د پخواني افغان حکومت پر حسابونو یې بریدونه کړي او فایزر شرکت وای دی وی هوکړي لمخې 95 کمایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمیښتي ګولۍ تولیدوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پانه خپور کړی د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوي چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیک کې ویل شوي د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوحې د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخی د لیک په یوه برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ییزه وه خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له دریو ادارو سره خبرې کړې دي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا د حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14 خبر ورکړ چې د هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پانې او حسابونه غیر فعال شوي او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شنډ کړي دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وي چې د دې هیواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې یې په نښه کولې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړۍ موندل شوې ده. د بامیان د امنی قمندانۍ د مطبوعاتو مشر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل چې دغه مړۍ په تپه جلال سیمه کې موندل شوې. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیرنې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو ښځو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي وو. فایزر شرکت وای دی وی هوکړې لمخې 95 کمایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمیښتي ګولۍ تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هوکړې له میډیسن پیشنټ پول په نوم ادارې سره لاسلیک کړی ده. د هوکړې لمخې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي. فایزر شرکت د همدې میلادي میاشتې په پیل کې وویل معلومات ښیي چې د خولې لخوا د دغو ګولیو استفاده د کورونا د مړینې 90% خطر کموي. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره یې د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له ټاکنو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګه په لاس کې واخلي. د اتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ایل کی کاهر بریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. 60 کلنه میرمن کاهر به لومړنۍ کمونیسته سیاستواله وي چې د اتریش د یو لوی ښار مشري کوي. او د روسیې د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام ای لوبغاړی اکمل حاجیف په امریکا کې دی او ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. وویس کلان حاجیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان بې واکسینه قاتل بللی، د رسنیو د راپورونو له مخې تورن دی چې د متحده ایالاتونو په اړوند ګوام قلمرو کې د کووید-19 واکسین پر سر د لانجې پر سر ډاکټر میران رابطي په چړوی ډوله وسیلې وهلی او وژلی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې کوي بل آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن د نومبر ولسم د محصلانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو پر مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي او محصلین له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دغه ورځ د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوړو زده کړو د سیستم د اصلاح او د نجونو د زده کړې لپاره د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره پر پلانونو کار کوي او په بشپړېدو سره به محصلان او نجونې زده کوونکي بیرته زده کړې پیل کړي. له محصلانو او زده کوونکو راخوا د پوهنتونونو د زده کړې د بهیر له بندېدو سره ډیری استادان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ویل کیږي چې یو شمېر استادانو نورو کارونو ته مخه کړې او یو شمېر هم له هېواده وتلې دي. په ډیرو ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونکو وضعیت هم له اقتصادي پلوه خراب دی، ځکه چې ډیرو څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست، د دغو ستونزو د هواري کومه لاره چاره وینئ، مسؤولو چارواکو ته څه کول پکار دي او که دغه ستونزه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د لوستو یا د مسلکي کدرونو وضعیت څه ډول وي، آیا په دې برخه کې رامنځته کیدونکې تشه به جبرانیدونکې وي. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې په دې ټلیفونونو راسره تماس ونیسئ. 00420221205001 تکراروم، 00420221205001 بل شمیره ده 00420221205001. دا ورسته شمیره مو د واتساپ شمیره هم ده، په وړیا توګه سره کولی سئ تماس ټینګی. بیا یې تکراروم، 00420221205001. دغه راز د اسکایپ لاره هم کولی سئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې به د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو او د زده کوونکو د وضعیت په اړه هغه راپور ته غوږ شو چې زموږ خبریال چمتو کړی دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه له شپږمو ټولګیو پورته نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي او په د هیواد کې دغه راز د محصلینو پر مخ هم پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله، پوهنتون بندې،
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو،
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوار او نور اسانتیاوې ټول سره ډکنې دي. مشکلات سره
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلی او ډیر شمیرې لا کتاب و قلم هم نه لري.
او د ښوونځي تړل خو په مونږ لوی ظلم دی،
مسکا د ننګرهار اوسیدونکی ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاو یې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به یې پر مخ تړل کیږي.
حیرانه یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به یې رانکړي. موږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو، څونه چې مو له وسه کیږي غواړو چې نړیوال زموږ د غږ واوري او د هغوی څخه دا مرسته غواړو. دا ظلم دی په موږ نه کوي چې ښوونځی دې تړلی پاتې شي.
یسرا په نه امنه لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم ښوونځي ته تله او په یولسم ټولګي کې یې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وایي پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړې.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای، راحته ځای، سیالته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی، سیالته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خواه نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی. فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی دا سبب مو بیا په دې سیند کې راټولې که به نه راټولې، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم ته د پرون یادونه په ځای باندې په موږ ته مخکې په سیند کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د دې کتابونو د چاپ اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکنی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 8 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوری نظام له ړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1,70,000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومانو له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. واکتر طالبانو له رسېدو سره یوه هیله دا وه چې کېدی شي په هغو سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یوه کال ته په غځېدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلي ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 1,90 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایط چاپیریال برابرول ښودلي، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي د تدی وزارت وین احمد تقی دی پختونو تا د جواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو. خود ناهیلی په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متی الله عیسی د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې شل کلونه ښوونځی نه و، د جګړې له امله هلته ښوونځي بند و یا هیڅ په تشکیل کې نه و، هلته باید ښوونځي پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي، او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ولسم الاتیرو اتیا کلونو رئیس د زده کوونکو د ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یوه اوږده کیسه لري.
د کیسې یادونه به وکړو، خو په تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د محصلانو، د زده کوونکو، د استادانو، د پوهنتون د استادانو او دغه راز د ښوونځیو د دغه راز ښوونکو د ستونزو په باب واورېدل. نن د نومبر ولسمه د محصلانو نړیواله ورځ ده. خی پوشه چې دا ورځ ولې نومول شوې ده؟ نهه دېرشم کال چې د چک جمهوریت د پخوانی نازی جرمنی نازی ځواکونو لخوا اشغال شوی و، د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې د پوهنتون محصلینو د دغه اشغال په وړاندې اعتراض کوي، او چې د دغه اعتراض په وړاندې جرمنی نازی ځواکونه هم وسلو ته مخه کوي. یو شمیر محصلان وژني او دغه راز شاویل کېږي. 1200 محصلان هم د شاقه کارونو کمپونو ته لېږدوي. له هغه وروسته پتیل شوې نړیوالې ټولنې چې دا ورځ د محصلانو د ورځې په نوم هر کال ولمانځل شي. د خبرونې ته مو یو میلمه ته هم بلنه ورکړې ده، د کابل پوهنتون استاد او دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی هم را سره وصل دی. عبیدی صاحب، خبرونې ته خیر اغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ، البته خبرونه د مایکروفون ستاسو یعنی د اوریدونکو لپاره ده. یو ځل بیا مخې له دې چې خبرې پیل کړو، د اوریدونکو ته بیا هم د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې را سره تماس ونیسي. کېدای شي چې دوی هم ځینې پوښتنې له تاسو وکړي، ځکه چې مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه مو هم دنده ترسره کړې او هم د کابل د پوهنتون استاد پاتې شوی یاست. قدرمن اوریدونکو، دغه ټلیفونونه در سره یادداشت کړئ: 0042022111 بل شمیره ده چې د واتساپ شمیره ده 0042022111201. دغه راز د سکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګه کړي. رادیو ټکی ازادي مو د سکایپ ادرس ده. عبیدی صاحب، دغه اوسنی وضعیت سره تاسو څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د مسلانو د نړیوالې ورځې له امله ټولو درنو محصلینو ته او زده کړو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو او د پوهنتونونو په مجموع کې د مکاتبو د وضعیت په هکله که څه هم تاسو په تفصیلي ډول په راپور کې پرې بحث وکړ، خو زه فکر کوم چې د پانتونونو د نه پرانستلو یو دلیل دا ده چې د اسلامي امارت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر کادرونه د افغانستان څخه وتلي دي. د کابل پانتون څخه چې زه خبر لرم، مثلا ګڼ شمېر پانځیو کې تر 500 استادان اوس نشته، بهر ته تللی دي. د دې تر څنګ په ځینو نورو پانځیو کې 30% استادان دي چې هیواد پریښی او بهر تللي، او دا لویه ستونزه ده د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره. که استاد په صنف کې نه وي یا استاد دغه تکمیل نی بیا څنګه دوی نصاب تکمیلی او خپل درسونه تکمیلی. دا یو څه زده د دې ترڅنګ اقتصادي اړخ مې درته وویل، د اقتصادي اړخ دوی د ستونزو سره مخامخ دي، ماشونه نشي ورکولای، بودیجه ورته نه لري، او تاسو عملا ګورئ چې دغه دوه درې میاشتې کېږي نه استادانو معاش اخیستی، نه هم د معارف ته معاش نه ده ورکړی، او لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو استادانو ته معاش نه ده ورکړی. دا دویمه ستونزه. درېیمه ستونزه، زه فکر کوم چې دوی خپلمنځي ستونزې هم لري، په دې معنی چې د نجونو د ورتګ پاکله تر اوسه دوی کوم تفاهم ته نه دی رسېدلي. که څه هم رپورټ کې تاسو یادونه وکړه د اسلامي چاپېریال اړخه، فکر کوم چې چاپېریال محصلینو ته او نجونو ته جوړ دی، پانتونو مکاتب خو مطلق جدا دي، پانتونونو کې فضا دوی کولای شي ډېر په سادهګۍ صنفونه سره جلا کړي، مثلا د نجونو صنفونه جلا شي، د هلکانو صنفونه جلا شي، بیا دا بله ستونزه رامنځته کوي. کله چې دوی صنفونه جلا کوي باید استادان ډېر وسي، په حال کې چې ګڼ شمېر استادان له بده مرغه ګڼ شمېر نه شو وهلی، خو یو شمېر استادان دنده خوشې کړې د افغانستان څخه بهر تللي. اوس که دوی چیرې صنفونه سره جلا کړي، نو مثلا فکر وکړئ یو پنځه کې چې شل استادانو باید حداقل دېرش څلوېښت استادان اوسي، چې مثلا یو سن دوه سن چې کېږي خو استاد ورته اړتیا ده، استاد باید زیات شي که نه. نو دا یو غټه ستونزه ده چې دوی له دې عمله هغه صنف هم اوس مهال حداقل جلا کولی نه شي. د دې تر څنګ دا تخنیکي ستونزه ده چې دغه تخنیکي ستونزه په مجموع کې د نظام په وړاندې خنډ جوړ کړی. او اصل خبره زه فکر کوم چې دوی خپل منځ کې تر اوسه داسې توافق ته نه دي رسېدلي چې د نجونو په وړاندې دروازې پرانیزي که نه. تر شپږم صنفه پورې توافق ته رسېدلي چې دروازې پرانیستل شوي، خو تر دولسم صنفه او د پوهنتون دروازې چې د نجونو ته خلاصې شي که نه شي، فکر کوم تر اوسه دوی خپل منځي ستونزې لري او کوم تفاهم ته نه دي رسېدلي.
بله، تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه خلا چې اوس رامنځته کېږي کله چې محصل له خپلې زده کړې بې برخې کېږي یا زده کوونکي، دا به دغه خلا بیرته جبران شي؟ افغانستان کادرونو ته ضرورت لري، مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، پوهنتونونه هم د دې لپاره ایجاد شوي چې د ټولنې د مختلفو اړتیاو د پوره کولو لپاره مسلکي کادرونه وروزي. فکر کوي چې که چیرې دا ستونزه همداسې دوام وکړي، موږ به له غټې بلې لویې ستونزې سره مخامخ نه شو؟
بالکل، زه موافق یم. ګوره، له تېرو تقریبا یو نیم کال را په دې خوا موږ د ستونزو سره مخامخ یو، په دې معنی کله چې کرونا راغله، کرونا له وجې پوهنتونونه رخصت شول، مکاتبو دروازې وتړل شوې، د یوې مودې لپاره درسونه آنلاین شول. که څه هم موږ آنلاین درسونو لپاره نوی بنسټ کېښود، خو نوې تجربه به د افغانستان لپاره په هغه رقم چې باید آنلاین درسونه ورکړ شوي وای، متاسفانه درسونه ډېر مؤثر نه وو، او دا د محصلینو د هغه زده کړې باندې بېله شکه چې اغیزه کوي. یعنی موږ د یو نیم کال په دې خو دغه ستونزه لرو. د جمهوریت په دوره کې موږ مثلا دوه سمستره تقریبا که مبالغه نشي، موږ محصلینو ته ارتقا ورکړه، په دې خاطر چې یوازې د آخر څلور هفتو کې موږ د دونه یو تجدید درس مو ورته ورکولو، بیا ورڅخه مو یو امتحان اخیستلو چې دوی راتلونکي صنف ته ارتقا وکړي. یعنی ستونزه هغې وخت کې، خو هغه ستونزه جلا وي پاکله چې بحث وکړو، هغه ډېر ژور بحثونه دي چې ولې مثلا امکانات کم وو، مثلا د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ نه و، برق نه و، دا ستونزه وي. یعنی د یو نیم کال لپه دی خو موږ دغه ستونزه سره مخامخ یست. اوس چې واک امارات اسلامي اخیسته، دا ستونزه لا هم زیاته شوې ده، دروازې مکمل پوهنتونونه تړل شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې پوهنتونونه د یو هیواد کادرونه تربیه کوي، او تاسو هغه دروازې چې د هیواد کادرونه ورته روزل کېږي هغه تړئ، نو د راتلونکي لپاره څنګه موږ امیدواره اوسو، او څنګه حداقل موږ د راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو؟ دروازې چې کله تړل کېږي، په دې معنا چې د پوهې او د رڼایۍ مخه نیول کېږي، او دا د افغانستان دغه راتلونکي نسل. ګوره، یو خو هغه کادري روزنه ده چې متاسفانه هغه پټه پدرل کیږي. د ترڅنګ تاسو فکر وکړئ چې د محصلین د رواني لحاظ څومره تر فشار لاندې دي. یعنی تاسو چې دروازه چې د محصل په وړاندې تړل کیږي، د محصل د رواني لحاظ مطلق تر فشار لاندې دي. لاندې عمله ګنښ محصلین تاسو شاید په دې اکلم راپور تیرو ورځو کې نشر کړی وي. یو شمېر محصلین هم په دې لاټه کې دي چې افغانستان څخه اوزي، او یو شمېر محصلین وتلي دي. نو زه فکر کوم چې امارات اسلامي باید دې موضوع ته متوجه شي او ژر تر ژره د دې ستونزې مخه ونیسي. که څه متاسفانه ځینې چارواکي هلته د پوهنتونونو د زده کړیالانو په هکله او کوم محصلین چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوي مثبت فکر نه لري، په دې مانا چې تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې مو په یاد دي، حتمن چې دوه تقریبا یو نیم میاشت مخکې ویلي وو چې کوم کسانو چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې زده کړې کړي د ځونه تمه نه کېږي. دا څه مانا لري؟ دا مانا لري چې دوته هغه محصلین چې د جمهوریت په دوره کې زده کړه کړې ده، مکتب لوستلی، پوهنتون لوستلی، دوته هیڅ ارزښت نه لري. او دوی هڅه دا ده چې په یو ډول د پوهنتونونو او مکاتبو باندې فشار راوړي او په خپل تابع او په خپل سیستم مکتبونه او پوهنتونونه عیار کړي.
وبایي صاحب کور ودان اوریدونکو ډیر ټلیفونونه کوي، ګومانم چې اوریدونکو به هم خپل نظریات لري او کېدای شي یو شمېر اوریدونکو ځینې پوښتنې هم مطرح کړي. تاسو مسول چارواکي پاتې شوی وي د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویاند او د غرض د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد. اوریدونکو په لاین کې د برواخلو ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
زمان محمد الله همدر دی د کندهار ولایت څخه تماس نیولې.
همدر صاحب خبرونه ته خره لاس خپل محصل یاست کنه یاست یا استاد یاست کومه دند لری نه لری؟
بل یو چې خپل هم محصل ما فوندې کې استاد به زم نن نه ځکم.
ها د پروګرام موضوع موریدلې تر اوسه پوری مو هغه خبرې چې پدې څه پوښتنه لری، کوم نظر لری، ولې دغه وضعیت رامسته شوې ده، تاسو نظر غواړو وورو.
لمړی خو د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته د ورځې مبارکي وایم. د ساتي وګی چې د وروستي حالات پای ته ورسېږي، دا اوس کوم حالات رامنځته شوی دي، رښتیا هم دا ډېر د اندېښنې وړ دي. قسم زه خپل په خصوصي پوهنتون کې زده کړه کوم. زموږ پوهنتون شروع دي، دا مال د عمل لري. خو دولتي پوهنتونو زیاتره محصلین تقریبا د کندهار پوهنتون چې د لږ زره په شاوخوا کې محصلین لري، هغه د زده کوونکو د محصلینو پر مخ باندې تړلې دي.
تاسو چې نورو محصلانو سره خبرې کوئ، هغه چې به برخلیک دي، څه ډول احساس لري محصلان؟
ډیر نه هیلي دي. حتی داسې محصلین شته چې تقریبا پنځم شپږم سمستر کې دولتي پوهنتون کې خپل قربان ما خبرې ورسره کړې دي. راه تا وایو چې شروع هم سي مزلنه شو چې د پانتون ته ورسو دا انسان پر اپلو سره دی وي د زده کړو حرکت کم دي کم سوې دي. مثلا څو ورځې مخکې د ورځو کوم محترم وزیر صاحب ځکه خبرې وکړې دي، ډېر خلک ناهیلې کړل. حتی دا چې کسان چې پانتون شروع هم سي موږ زلنه ورته شو چې روز زده کوو چې نوې کومې دندې دي، هغه زړه کسان یې زړه کسان دی وړ چې ټولې سپکې او د نوې دغه کې خونو بیا د پانتون او د اعتبار نو کول کېږي. د سیاست دني درسونه یې مدرسه ویلې، هغه به ورځې پکې او هغه درسو ته نو محصلین سره چې ما کوم د دې کړي دي کوم
زموږ میلمه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد حامد عبیدی او دغه راز چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه یې یو موده دنده ترسره کړې. زموږ میلمه د کومه پوښتنه لري ترې کنه؟
د څه کوم د خپل ډیر شنو وزارت اشاره وکړل، رښتیا هم لکه د څنګه وویل دغه د غیسته داس پښتنه نه لرم، ځکه د یو وظیفه هم نه دی او د پونتونو معلومات هم نه کیږي چې څه وخت به پرانستل شي. د څه داس خاص پښتن لرم استاد سره راپور څخه او د مخ خبرو څخه د ډیر اخز ور
د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو د طالب چارواکو سره مونږ هڅه وکړه چې تماس ونیسو خو تماس مشکل دی لکه په راپور کې مو هم واوریدل چې غوښتل مو چې دوی نظر واخلو خو څوک خبرو ته نه حاضرېږي په هر صورت په خپلو کې به سره خبرې کوو او دا درد به سره سره شریکوي یو له بل سره ډیر کور ودان چې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته هم درس پله کندهار یو بل اوریدونکو هم دا بم را واخلو مهرباني ځان رو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی بلې مهرباني د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي راډیو ده مهرباني ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده مستقیم ستاسو غږ خبريږي څوک او لکم زي مو تماس نه ولای
سلامونه مې معنی ته ویل چې تاسو خپل خو سي او درنه او دین کې هر کول وګورئ د ځمن پر نه کول بل لاسي سي مزرم د ننګرهار ولایت دیو تن شخصي البته شخصي په هنتون د اقزا او سرنوالي څنګه محصله د خپل په کونځي
کور ودان چې سره تماس مو وونی و تاسو حالت روز چې پونتون خصوصي تاسو پونتون خو به نوی تړل شوی ځکه چې دولتي پونتونو دې تړل شوی
او تر هر څه دمخه خو د محصل د نړیوالې ورځې مبارکې د هیواد ټول محصلین ته وړاندې کوم لا نه ورسره لکه څنګه چې موږ ګورو د درې میاشتې چې نظام وړاندې شو د جمهوریت په امارت نظام باندې څه نو د دولتي پونتون نه ټول باندې خو شخصي پونتون نشته تر هغه تک کوم زور راځي
تاسو چې شخصي پونتونونو ته زیاده دولتي پونتونونو شتړل شوې دي تاسو د زده کړې په بهیر باندې کوم اغیز کړای دی کنه دی کړای مثلا تاسو به نور ام سنفیان لری نور ام سنفیان بلری یا غوی بل پونتونونو ته نزی
زموږ د زده کړو په بهیر کې خو ډیر منکی اغیز شوی دی یعنی چې موږ ګورو په پونتون کې شاوخوا زموږ د خپل پونتون انده یو زموږ د پونتون نه نه راځي شاوخوا د ټول شخصي پونتونونو په هر پوهنتون کې 50% د محصلین کم شوی دي
څه ډول احساس کوي تاسو کله چې خپل کسر راټولېږي او خپل کسر تماسونه نیسي څه وایي
یعنی موږ محصلین کوټو څنګه نه چې خو په جمهوریت کې کومه روډیا پوهنتون ته تللو کومه هدا فنځان ته تاخلي وو کومه روډیا او هیل وکړو و تا به هیلې موږ بایللې دي چې په آینده کې موږ لپاره د دې تضمین څه چې آیا دا هم تک ته به موږ روان ورکول شو کنه آیا به آینده کې موږ ته د زده کړې کار همدارنګه پرمختګ تضمین وي او کنه همدې همدغه ستونزې دي مشکلات دي ناهیلي ګټې ټول انجینیر ورسره مګوي
کور ودان مجده چې له ننګرهار مو له موږ سره تماسونی وو عبیدی صاحب دا څنګه دولتي پوهنتونونه یا دولتي نور لوړ تحصیلي مؤسسي تړلي او خصوصي پرانستې دي ولې د لوړو زده کړو وزارت ولې خصوصي پوهنتونونو ته اجازه ورکړې او دولتي ته نه
او زه فکر کوم د خصوصي پوهنتونونو مسله یو اندازه جلا ده په دې دلیل چې هغه باید ټاکس ورکړي د ځای کرایه ورکړي نور مصارف لري پانتونونه او دا مصارف خو پانتونونه د محصل د فیس څخه راټولوي نو چې د محصل فیس نه پانتون څنګه خپل هغه مصارف پوره کړي نو فکر کوم دا غو د دولت خصوصي پانتونونو سره تفاهم کړی چې دروازې پرانیستل شوې د خصوصي پانتونونو د محصلینو په وړاندې خو لکه څنګه چې د خوراکم یادونه وکړه لوی ستونزه دا ده چې حتی خصوصي پوهنتونونو کې هم تر کوم ځایه پورې زم خبر یم محصلین لکه پخوا غوندې په لیوالتیا نه راځي او شمیر د محصلینو کم شوی یو دلیل دا ده چې محصلین فکر کوي چې که چېرې موږ زده کړې وکړو او نظام اسلامي اماراتي موږ ته به د کار زمينه دلته مساعده شي یا نشي دا یو سوال دی په دې خاطر چې کله چې امارات وخت لاسته کړ ګنش مې راغه کسانو چې په تیرو سلو کلونو کې ذکر کړی وي او د افغانستان کډرونه وو دوی بیکار شول او خپل وظیفې لاسته ورکړې یا ماجر شول نور هیوادونو ته لاړل یا په کور نستي او دا یو غټه سوند ده. زه فکر کوم چې دا فکر د امارات اسلامي دا فیصله یو له هغه بدو فیصلو څخه ده چې راتلونکي به دوی د ګڼو ستونزو سره او ګواښونو سره مخامخ کړي. ځکه چې دغه تیر شلو کلونو کې کوم محصلین او محصلین او متعلمین چې روزل شوي دي دا د دې هیواد د دې هیواد هغه ور باندې پانګونه شوې او د راتلونکي لپاره ورته ډېره هیله مندي وه. خو دغه هیله مندي اوس متاسفانه دوی داسې چلند وکړه چې ګڼ شمېره مجبوره کړل چې هیواد پرېږدي او ګڼ شمېره په کور ناستي او دا بد اغېزه کړې د محصلینو د اوسني محصلینو باندې. دوی هم شاید فکر وکړي چې که چېرې موږ زده کړو ته ادامه ورکړو راتلونکی د موږ روښانه نه دی او که دلته پات شو موږ ته د کار زمینه بینی د استخدام زمینه بینی. دا یو رقم اندېښنه د محصلینو او د ځوانانو ترمنځ رامنځته کړې ده. اوس هم سرد وخت دی. زه فکر کوم که چېرې اوس هم اسلامي امارات غواړي چې حداقل دغه روحیه بیرته راژوندۍ کړي هغه پخوانیو کادرونو ته متخصصینو ته دو ته د پرزام کې ځای ورکړ شي دو ته د ارزښت ورکړ شي. لکه پخوا ګوره کادرونه متخصصین په ټوله نړۍ کې متخصصین دی. هغه هر نظام چې بدلون کوي سیاسون بدلون کوي متخصصین بدلون نه کوي. متخصص هغه خپل تخصصي کار کوي. خو متاسفانه دوی هغه متخصصین هم دوی داسې فکر کوي چې متخصصین د جمهوریت یو برخه ده په هلکه چې متخصصین پر نظام کې خپل کار کوي خپل هغه کار مخته وړي او هدف یې د خدمت د ټولنې ته هدف یې د کار د ټولنې ته خدمت کول دي. خو له بده مرغه دغه منفي روحیه رامنځته شوې او دا د نوي مسئولینو باندې متاسفانه بد اغېزه کوي.
عبیدی صاحب تاسو مخکې ویلو چې ډیر وخت نه لري په دې خبرونه کې یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو دغه د راتلونکو د کدرونو یادونه وکړله او محصلان د دې لپاره روزل کیږي چې د ټولنې مختلفو هغه غوښتنو ته اړتیاو ته ځواب ووایي په مسلکي برخه کې. په تیر حکومت کې هم ډیر انتقادونه دا و چې یو محصل چې درې کاله یا څلور کاله درس وایي له پوهنتون نه فارغېږي ډیر بیکاره و. تقریبا 80-85% ځوانه طبقه محصلان بیکاره ول. یعنی په هغه وخت کې هم دغه لوی ستونزه وه. یا که تاسو موافق یاست چې د افغانستان د ټولنې د اړتیاو سره سم هغه کادرونه یا هغه مسلکي کسان چې باید روزل شوی وي ونه روزل شول، په ډیرو برخو کې ممکن ډیر کسان روزل شوی چې په افغانستان ورته اړتیا نه درلوده، که څنګه؟
په ځینو برخو کې یو موافق یم، خو په مجموع کې زه موافق نه یم. ګوره په تیرو شلو کلونو کې موږ ښه لاسرونه درلوده، ډیر کادرونه وروزل شول او متخصصین وروزل شول. ګڼ شمېر مسلین شاوخوا یو وزاره افغان مسلین بهر ته لاړل، زده کړې وکړې، بیرته افغانستان ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی زده کړې کړې وې، تر مسترۍ تر کچې، تر ډاکټرا تر کچې، او د افغانستان په نظام کې کار کاوه. دا منم در سره چې په خوانی نظام کې فساد و، په خوانی نظام کې هغه خپل منځنۍ هغه ستونزې وې. کله کله نه چې اکثراً هغه حقدار ته نه ورکول کېده. کوم کسانو چې زده کړې کړې وې مستحق ول، هغوی هغه مهمو پوستونو کې نه ګمارل کېدل. هلته ځینې هغه کړی وې چې خپل مشخص کسان یې پوستونو ته وړاندې کول. خو دا په مجموع کې، یعنی دا مجموعي هغه مهمو مثلا توقیعو لپاره دغسې ستونزه وه. خو دغه د درېیم بس نه راښکته څلورم بس، پنځم بس، شپږم بس، اووم بس، دغو بسونو لپاره به رقابت کېده. هلته اصلاحات اداري کمیسون و، دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده وه، دوی به راتلل، استخدامېدل، او حداقل دغه ځوانانو کسان یو شمېر کسان به وزګاره پاتې کېدل، حتی بهر ته د مزورۍ لپاره تلل. خو بیا هم دغه لیوالتیا درلوده خپل راتلونکی په نظام کې په څه کې لیده چې اخل ما راتلونکی روښانه دی، که زه درته درس وایم د کار زمینه راته مساعدېږي، یا کلاشوی په خلم بهر ته ځم، یا مثلا یو شخصي کار شروع کوم. خو دغه ناهیلۍ چې اوس رامنځته شوې،
بله، په هغه وخت کې دغه نه و،
دغه ناهیلۍ تر دې کچه پورې نه وې.
یعنی
یو شمېر ځوانانو داسې فکر کوو چې مثلا که چېرې زده کړې وکړو، شاید هغه بس ته چې، یا مثلا هغه موقف ته چې زه غواړم ځان ورسوم دبل ستونزمن ځوي په دې خاطر هلته فساد دی. خدا سوال پرزن کې نه رامنځته کېده چې ما ته به کار زمینه مساعده نه وي، ما ته به د یو پردي په سترګه لیدل کېږي، ما ته به د یو چا په سترګه لیدل کېږي چې زه نظام په درد نه لګېږم. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې نه وو، دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې پیدا شوي.
مننه کور ودان د کابل پوهنتون استاد او دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویاند حامد عبیدی چې په دې خبرونه کې مراسله ګډون وکړ. کور مو ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن د نومبر 18 د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. یو بل اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان را وپېژنئ او لکوم زموږ تماس نیولی.
سلام علیکم، امان الله مرخیل یم، د میدان وردګ ولایت نیم تاسو سره اړیکه نیولې.
بلې عمر خیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بحث مو تر اوسه اوریدلی دی؟
مننه ژوندي اوسې، یو څه بحث هم تعقیب کړی. بلې،
خپل محصل یاست، استاد یاست، که څنګه؟
زه ښوونکی یم، د تخنیکي مسلکي زده کړو د ادارې اړوند یو انسټیټیوټ کې.
په میدان وردګو کې؟
بله، او ډاکټر عبدالوکیل کسیشتوی انسټیټیوټ.
خاخه د دې د زده کړې مرکز څخه خو موږ راپورونه درلودل چې ډېر شمېر کسان فارغ شوي دي. په کومو برخو کې تاسو دغه زده کوونکي روزلي دي؟
بله، دا انسټیټیوټ تقریبا د لسو کلونو تریدو سره مختلف برخو کې محصلین ټولنې ته وړاندې کړي دي، چې ویتردری ده، زراعت ده، اقتصاد ده او کمپیوټر ساينس څنګه.
په ډیرو دغو برخو کې چې تاسو دغه اوس یادونه وکړه، خو افغانستان ورته اړتیا لري که د افغانستان کې هر اداره راځي اوس که طالبان راغلي دي، ویترنری کې ورته کدرونو ته ضرورت شته ده، په نورو کې چې تاسو یادونه وکړه ضرورت شته ده. تاسو څه ډول دغه وضعیت ارزوي؟ آیا دې ته هیله من یاست چې بیرته به دغه انسټیټیوټ پرانستل شي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بله، په دغو ټولو برخو کې چې دا مسلکي څانګې دي او افغانستان ډېر ضرورت ورته لري. افغانستان خو یو زراعتي هیواد هم ده، هم په زراعت کې او هم په ویترنری کې، همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې. زه خپله د کمپیوټر ساینس څانګې استاد یم. نو دې کې افغانستان ډېرو مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، ځکه اوس دا ټیکنالوژي سره یو ځای کېږي او د ټیکنالوژۍ له نظره یو وروسته پاتې هیواد ده. نو حتما ورته ضرورت لري. خو موږ چې دا کومې خبرې اورو له میډیا نه او له دغه مسئولو کسانو نه، هم محصلین ناهیلي دي او هم استادان ناهیلي دي. او هغه کمرنګه ده تدریسي ماحول موغوس، نو ناهیلي یو، هیله نه لرو.
بله، د دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی، خپله تاسو څه فکر کوئ؟ آیا منتظر پاتې کیږئ چې که بیرته انسټیټیوټ پرانستل شي، بیرته هلته د استادۍ دندې ته دوام ورکړي، او که په نور لارو چارو هم غور کوئ چې کوم په افغانستان کې خو اوس ډېر خلک وزګار دي، اقتصادي فعالیتونه درېدلي دي، څه امکانات لري؟
یقینا همدا سره موږ خو تر اوسه منتظر یو، خو له دندې ته که دندم پیل همدې برخه کې خدمات کوو او زیار مې استلم او تجربه پیدا کړم په همدې برخه کې. تر اوسه خو له منتظر یو او نور امکانات نه لرو چې نور یا مارکیټ ته لاړ شو شخصي برخه کې کار وکړو یا یو بل مخ ونیسو. تر اوسه خو په دې حق لکه
دغه انسټیټیوټ چې د ډاکټر وکیل خان په نوم باندې نومول شوی دی، د افغانستان د پخوانی د زراعت کرنې د وزیر چې د افغانستان لپاره ډېر خدمتونه کړي او د همدغه خدمتونو په ویاړ د ده په نوم باندې دغه انسټیټیوټ نومول شوی. د چا په مالی مرسته باندې چلېده که د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تر چتر لاندې فعالیت مخته وړ؟
مخکې په لوم اوایلو د شروع کې د ترکیه جمهوریت له خوا نه پایل څه د هغو له خوا نه مالي تمویل ورکېده استادانو ته معاشات لهیلیه او کومه البسه چې ضرورت وه هغه ټول د ترکیه له خوا ورکېدل تقریبا د شپږو کلو لپاره. بیا وروسته له هغه نه د تخلیقي مسلکي زده کړو ادارې اړوند څو کاله کېږي چې موږ هغو تمویلولو معاشات او هر څه په هغو باندې مربوطه.
یعنی دا پختنه مې د دې لپاره وکړه چې اوس هغه مرستندوی ټولنې هغه چا چې دغه انسټیټیوټ تمویلوه هغوی هم مرستې بندې کړي دي.
بلې هو مرستې بندې کړي اوس خو مرستې نه کوي.
کور ودان عمرخیل صاحب په دې هیله چې ستاسو انسټیټیوټ بیرته پرانستل شي او بیرته مسلکي کادرونه وروزي یا واغه هم په ډیره یو مهمه برخه کې البته د زراعت د کرنې په برخه کې د مالداري په برخه کې د باغونو په برخه کې چې افغانستان په همدغه سکتور باندې ولاړ دی. ازادي راډیو اوریدل مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن قدرمنو اوریدونکو کې مو تر اوسه خبرونه اوریدلې وي. نن په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د محصلانو پر مخ د دولتي پوهنتونو نه لوړ زده کړې ماسې تړل شوي او زده کوونکي هم ستونزو سره مخامخ دي. د شپږم ټولګي نه پورته نجونې زده کوونکي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له زده کړو بې برخې دي. بلې یو بل اوریدونکی هم راسره وصل شوی دی. مهرباني ځان راوپیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی دی. البته بخښنه غواړم زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی ته مو بلنه ورکړې وه. د موږ لخوا راسره وصل شوی دی. آریایی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. او بخښي چې ډیر ماتل پاتې شولای اوریدونکو ټلیفون نه کړیو. د تاسو د خبرونه تر اوسه پورې اوریدلې ده؟ ډیر ستونزې را برسېره شولې. یوه مهمه موضوع دا ده چې اول شول چې دغه بهیر ډیر ژر بیرته پیل نشي. یعنی د لوړو زده کړو پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې د محصلینو پر مخ باندې پرانستل شي نو ممکن ډیرې نورې ستونزې را وزېږوي. ډیر محصلان ناهیلي کیږي، نه غواړي چې ممکن آینده زده کړو ته دوام ورکړي. استادان ناهیلي کیږي، نورو کارونو ته مخه کوي یا له هېواده بهر غواړي چې له هېواده ووزي. فکر کوي چې طالب چارواکو دغه ستونزه درکړي ده؟
په لومړي سر کې خو د محصل نړیوال ورځ ټول محصلینو ته مبارکي وایم. زه باید په دې باره کې باید ووایم چې افغانستان په دې تیرو دوو کلونو کې تحصیلي سیستم له خنډ او ځنډ سره مخ شوی و، خو بیا هم زمونږ څه امید و هغه آنلاین درسونه یا د نور مشکلات. او کله چې په افغانستان کې دولت سقوط وکړ نو دلته د طالبانو لخوا دولتي پوهنتونونه وتړل شو، ګرچې شخصي خلاقي خو هغه هم محصلینو تګ او راتګ ډېر کمرنګ دی. نو په دې کې باید زه ووایم چې دا مشکلات محصلینو ته مثلا اقتصادي مشکلات دي، بل چې د وضعیت مشکلات دي. نو محصلین ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. بلکې بلې خوا موږ ګورو د طالبانو د چارواکو د نظرونو ته وګورو.
بلې، لکه چې ښکاري له ښاغلي آریایی سره زموږ اړیکه پرې شوله. زموږ غاوري آریایی صاحب، بلې ستاسو غږ موږ ناورو. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د پوهنتونونو د محصلانو او دغه راز د ښوونځیو د زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د استادانو، د ښوونکو چې تقریبا ټول سره تړلی دي، که استاد نوی محصل به په درسي خونو کې نوی او که ښوونکی هم نوی نو زده کوونکي به هم نوی، او که زده کوونکي او محصلان نوی نو نه به ښوونکی وي او نه به هم استادان. یوه ستونزه اوس د طالبانو پر راتګ سره رامنځته شوې ده. له دریو میاشتو راهیسې هم دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي او دغه راز د شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځیو څخه بې برخې دي. یو اوریدونکی دی، دا به راواخلو. بیا به هڅه وکړو چې له د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له محصل ضیا آریایی سره بېرته اړیکه ټینګه کړو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
سلامونه درنښت زاهد الله خوشمالی د کابل پانتون د څلورم کال زده کړیال
خوشمال صاحب خبرونه د خره خلاص د کابل پانتون د کوم پوهنځي
د کابل پانتون د ژبه ادبیات پانځي د پښتو څنګه د څلورم کال د ورستی سیمستر زده کړیال مله بعد مرغه چې زمونږ د پانتون
بله
هم یعنی دوه میاشتې پاتې او فراغت خو لابد مغه باید وایم چې د سیاسي تحول په راتلو سره زمونږ به سرنوشت پات شو
تاسو نږدې کړی یو یعنی ختم نږدې و چې تیزس باندې کار کوي او موضوع مو چې انتخاب کړی و
بله مونږ خو دا خپل د تیزس مو دا لیکنې پړه و چې یعنی څنګه کولای شو مثلا لیکوالي یعنی څنګه دې پړه مونږ خپل مونوګراف ما خپل و چې کار کړی و
بله تر کوم ځای پورې مرسول د رسولې مونوګراف
یعنی که زه درته وایم چې بشپړ شوی و پورسته کې زمونږ کوم لارښود استاد چې واله غي سره مو په مشورې باندې پای ته رسول او یوازې ازموینې پاتې وي خو دا چې مثلا استادانو هم دغه ځینې ویل چې کدای شي پانتون ازموینې وانه خستل شي په همدې باندې کار روان و چې
بله
بدلون راغی
تاسو هم مهاله لکه چې ګومانم رادیو هم اوري خو که رادیو لزر غږی ټیټ کی چې موږ سره خبرې وکولای شي کله کله داسې کیږي چې دولت یا چارواکي هغه لازم فرصت چاته نه برابروي بلکې خپل یو څوک ابتکار هم باید واخلي مثلا موږ راپور درلودل غزنی نه نجونې زده کوونکي خپل سره راټولېږي خپل زده کړې دوام ورکوي له یو لسم ټولګي زده کوونکي وي داسې راپور مو درلود تاسو اوس مونوګراف تقریبا نهایي کړی دی له خپل راهنما او استاد سره به هم تماس نشي کولای چې ونیسي چې دا ختم کړي او بشپړې کړي
یعنی مونږ ما تاسو ته یادونه وکړه چې یعنی بشپړ شوی دی خو یوازې د دفاع لته پاتې دي چې ما خو تاسو ته ویل چې دا تحول رامنځته شو او همداسې پاتې دي مونږ د استادانو سره اوس هم په اړیکه کې یو ځینې په رسمي وخت کې یعنی کابل پانتون ته زو اجازه اخلو او ځینې وخت حتی د استاد په کور کې او یا هم زمونږ په کور کې په ګډه سره یعنی همکاري مونږ د واتس اپ یو ګروپ لرو په هغه کې شریکو چې کوم موضوع کې مونږ باندې پاتې شو غوړه سره همکاري کوي خو زمونږ یوازینی ناهیلی څه ده یوازینی ناهیلم دا بده چې مخ ته د لبد مرغه باید وایم چې د امارات اسلامی د غنوی وزیر داسې یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې داسې یادونه وکړه یا یو ویل چې تیر شل کلن زده کړې به معنا دي نو موږ لبرته مرغه باید و چې سختي مایسه کو دغه خبر چې موږ واورېدل چون موږ زحمتونه ایستلی وو که چیرته موږ مثلا دغه شل کلن زده کړې دوی ته به معنا ښکاریږي دوی دې د خپل ټیم هغه کسان چې امارات اسلامی روزلی دي موږ سره د یو ګډه ازموینه واخلي چې موږ شل کلن زده کړو کې لا سوراړنه لرو او کني لرو هغه که د اسلامیاتو په برخه کې وي هغه که د سیاسي علومو په برخه کې وي هغه که په هره برخه کې وي خو له بده مرغه چې دوی چوپ پاتې شول زموږ ډیری زده کړیالانو حتی په فیسبوک یا په خواله رسنیو د نوم په نښودلو باندې او یا هم په داسې یو بڼه وویل چې که چېرته مثلا موږ دریم هیواد حتی یا دریم ګروپ یا غړي موږ سره په دغو شرط دوی موږ نه ازموینه واخلي چې موږ ته خطر مهاجري شي یا هم داسې یو خطر ونیوسي چې موږ مثلا په شخصي بڼه له منځه یوسي خو له بده مرغه په افغانستان کې تاسو خبر وایي چې که چېرته لږ څه د امارات اسلامي په اړه ووایي یا مثلا هغه ستونزې چې مثلا موږ یې وینو په سترګو یې وینو یا موږ په وړاندې پرتې دي که چېرته لږ څه موږ په سوشل میډیا کې ووایو موږ له سخت جدي ګواښ سره مخ کیږو نو خو له پټه نیولې ده هر څه تر دې دمه په چوپه خوله تیرو مطالعه کوو حتی ځینې ژباړې دي چې مثلا موږ د فرصت باندې دغه ژباړه هم روانه کړې ده ځینې په ځینو برخو کې
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شولم چې تاسو دې ته ډېر زیات اندېښمن نه یاست کرونا له امله هم پوهنتونونو ورې څه موده تړل شوی و بلکې دې ته اندېښمن یاست چې ستاسو دغه خواري لکه چې په هېڅ حساب نه شي دې ته ډېر زیات اندېښمن یاست
دقیقا بالکل بله ځکه زموږ سرنوشت خو ګوره که موږ دغه خوانځای او همدارنګه پانتون په ډیر خورا سختي ویلې دي. حتی مونږ نیمه ورځ زبکړې کول او نیمه ورځ روزانه کول کار مو سره کول سختي مو تر ول مونږ په یونیم سل افغانۍ د ورځې کار کړو ترڅو د وخت کرایه پیدا کړو ترڅو مثلا مونږ یو چپټر واخلو ترڅو مونږ د زکریالانو سره مثلا کومه مثبت سیالي چې لري دغه سره مونږ یعنی مثبت روان شو. خدای چې مونږ هغه سختي تیرې کې او روسا یو کار سمځي چې تر اوسه پورې هغه موږ ته معلوم نه دی چې دوی مثلا هغه څوارلس پاستي درسي ویلې نه دی ویلې شپاړس پاستي یوازې راغلی په چوکۍ ناستې اعلامیې خپروي.
بل دا بلې مننه کور ودان
مثلا هغه د جمهوریت په دوران کې هم
کور ودان مننه غږ مو پری پری اوریدل کیږي چې له موږ سره مو تماس ونیو. آریایي صاحب سره مو بیرته ټلیفون اړیکه ټینګه شوې ده. آریایي صاحب تاسو خبرو ته دوام ورکاو. ډیر وخت هم نه لرو. تاسو هم د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یاست. د اوریدونکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له دې اندېښنه لري چې د محصلانو که د یو کال وي دوه کالو وي یا د څو کلونو خواري ضایع نه شي، ځکه چې دوی وایي طالب چارواکو ویلي دي چې محصلین په هغه روحیه نه دي روزل شوي، حتی په تیرو شلو کلونو کې چې دوی غواړي د اسلامي چاپیریال موضوع را برسیره کوي. تاسو هم داسې اندېښنه لرئ؟
خبرې خو ډېرې وشوې، خو زه باید اصلي موضوع ته اشاره وکړم چې نظامونه ایدیالوژیانې دا موږ ته فرق نه کوي. موږ د افغانستان خلک یو، په همدې هېواد کې اورې زما غږ؟
او خپرېږي. مهرباني مهرباني
اورې نظامونه ایدیالوژي دا مونږ ته فرق نه کوي. مونږ د افغانستان خلک یو، دې هېواد کې مونږ ژوند کړی، دا مو هېواد دی. که مونږ فکر وکړو په تیر څلوېښت کلونو کې رنګارنګ نظامونه راځلي، رنګارنګ ایدیالوژیانې راځلي، خو د افغانستان خلک هغه په خپل حال پاتې. دا مهمه نه ده که دلته طالب وي که یا جمهوریت وي یا نور نظامونه یا رژیمونه وي، مونږ دوی ته کار نه کوو. مونږ افغانستان ته کار کوو، نه ایدیالوژۍ ته.
آریایی صاحب اوس طالبان وایي چې باید په اسلامي روحیه باندې یو محصل وروزل شي، د افغانستان راتلونکي کدرونه هم باید په اسلامي روحیه باندې وروزل شي. دغه موضوع ډېر راپورته کوي. یو وخت موضوع د وطن و د ملي روحیه و. مهرباني.
نو که دوی وایي چې په اسلامي روحیه وروزل شي، نو دغه تېر شل کاله کې مونږ په کفري روحیه خو نه یو روزل شوي. که چېرې مونږ فکر وکړو زمونږ په پوهنتونونو کې اسلامی کتابونه و اسلامی مضامین و ثقافت و ټول اسلامی سیستم مراعات و حجابونه مراعات و یو ځای کې نفتو خو صنفونه موجود و، نو دا خو په دې معنا ده چې موږ ټول کافران و یا جمهوریت د کفر یوه بېلګه وه. نه، دا خبرې اشتباه دي. دا خبرې هیڅ کوم اثر په موږ نه لري. موږ مسلمانان و، مسلمانان یو، او دغه زر کاله کېږي چې موږ مسلمانان یو. نو دوی دی باید خپل دغه خبرې لږ کنټرول کړي. باید د محصلینو زړه له ځانه تور نه کړي. همدا اوس که مونږ فکر وکړو زمونږ نیم محصلین یا د فقر لاسه فقر په هر صورت هغه به خدای حل کړي. خو له دغې خبرې چې د مونږ نه هیلې کېږو، تقریبا د ایران سرحدونه د ترکیې سرحدونه زمونږ له محصلینو څخه ډک دي. ولې باید اسلامي امارات دې ته ډېره توجه وکړي؟ خپلو خبرو ته باید لږ فکر وکړي.
مننه کور ودان.
د هېواد حالات اقتصادي حالات دې صفر ته راغلي.
مننه کور ودان.
دا خبرې کوي چې د محصلینو غزلونه د خېل حرف نه توروي. نو په اخره کې باید دا وایم چې دوی باید لږ فکر وکړي او زمونږ غزلونه نور له درسو څخه تور نه کړي، چې موږ باید خپل درسونه ته بیرته رجوع وکړو او له خیره یو آزاد آباد او سولړی افغانستان ولرو.
کور ودان د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی، او له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د مایکروفون ساسو خپرونه وه. ما نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړه.
چاته سجدا وکړم خدای ستا بندګي ګران سا، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګران سا، چاته سجدا وکړم خدای ستا بندګي ګران سا، ډېر شکرانان پر دنیا
گئی زندگی گرام سلام گرم دے ساتھی بند جانو دی ظلمت بازار خرم دے نور ہر تگرام شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا دیر شپراونا دنیا گئی زندگی گرام سوا نور ہر چگرام شوی